کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه او ښه چاره د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن تر سره کړی، له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې چاودنه کې له 170 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د راپور په پرون په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو 4 ورځو کې خونړۍ حملې وکړې، له افغانستانه د هیواد ته ننوتي وو. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانیو او 2 پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شمه د منځني واټن ویشتونکي داسې بالستیک توغندۍ وازمې چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدراعظم ماتیوش موراویسکي پرون وویل چې لسګونه زره توپخانې، هوان او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالې شي جین پینګ له لویدیز څخه غواړي چې د سړې جګړې د مهال تاکتیکونه بند کړي. له پی یو ستودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو عاملان د افغانستان له خاورې راځي. د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د هند صدراعظم په 4 ورځنی سفر چین ته تللی او د هغه هیواد له مشرانو سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. په هند کې روزل شویو د حربي پوهنتون محصلانو ته د یو بل کال په مخه روزنه ورکول کیږي. طالبان وایي چې دا محصلان هیواد ته راتلی شي.
هغه محصلین چې په پوجي زده کړو باندې بوخت دي، د هند په هیواد کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په دوره روانه ده.
ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه ته ښه راغلاست. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پاوچ خونړی برید کوونکي له افغانستانه ورغلی وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورندی ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوی مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
له افغانستان را اوړي او بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولې ته نږدې دي، دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. خو کومې دوه لویې حملې چې شوې، برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یارا د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حملې کوي. خو کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه، خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستانی طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دا ادعا ردوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کوي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاري چې پر پاکستاني عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم په افغانستان کې هغه څېری هم نه خشوي چې د پاکستانی حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ ویلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو عملاً د افغانستان له خاورې د هیواد ته ورځي او د طالبانو حکومت دا اداره دوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د څلور ورځني سفر په مخه په پیکینګ کې دی. له چینایي چارواکو سره د عمران خان او ورسره پلاوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده.
پیکینګ پرون د ژمنی اولمپیک د لوبو د پایل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چودنې په اړه یو تازه تحقیق ښیي چې دا ځانمرګی برید و. پنټاګون وایي چې دا برید یو تن ترسره کړی او له ځان سره یې څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې اړه نور احمد شیبر او روي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکي برید په اړه څېړنه بشپړه شوه. دا برید د اګست په 16 شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې 40 پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي له بل برینګونو سره لیږدول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکینزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې یوې چاودنې لږ تر لږه 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیش ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی یې ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي چې د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام په چوکاټ کې په انګلیسي ژبه د اداري او سوداګرۍ د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې ډېرې مرستې کړې، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د خپل پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمدالله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې. هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ د سلوغې په 14مه پیلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه وکړه چې هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستان وباسي. د کانګرس دغه دوه اتیا غړو چې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې له ولسمشر جو بایدن نه غوښتي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو لپاره چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه د تخلیې پروګرام چټک کړي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګ ایس تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه
نغوړی نوم یې په دې راپور کې خپور شي، خو وایي وکالې په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړون کې دنده تر سره کړې او دوه کال کېږي چې د سای وی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړی، خو کارونه یې ورستی پړاو ته نه دي رسیدلي.
وخت مونږ هم غواړو چې د مونږ کارونه زر تر زره شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیا غړو په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام تیز کړي. په دې لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په دریو هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستانه په بې سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلې ده. خاغلی پرایس د پنځمه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرانس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیر اداري په زرګونو طالب جنګیالي خوشې کړل، افغان حکومت یې کمزورې کړل او پرته له کوم پلان څخه یې ځواکونه وویستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه یې له منځه یوړل او د ایس آی وی پروګرام یې معلق حالت سره مخ کړ. زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډېرې نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ، لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، موږ د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس آی وی پروګرام بیا ژوندی کړو، چې په کابل کې د یوه مرکې پرته شاوخوا درې سوه ورځې تیرې شوې او موږ د یو شمېر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیک استوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. اوریدو ته رسره اوسئ، خدای شي به پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبان حکومت مرکزی بانک د امریکا د خزانی وزارت له وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د امریکا د خزانی وزارت هغه پریکړه چې له مخې به یې نړیوال بانکونه افغانستان ته د بشري مرستو ترڅنګ نورې نقدي حوالې هم ترسره کولی شي یو حکم دی. د مرکزی بانک په خبره دا چاره کولی شي په افغانستان کې له خصوصي او دولتي بانکونو سره د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د لیږد په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د مرکزی بانک په وینا، د صادر شوي خود پر بنسټ نړیوال مرستندوی موسسې کولی شي له کومې اندېښنې پرته د افغانستان د پوهنې، روغتیا او نورو ټولګټو برخو کې مرستې وکړي. دا اقدام په داسې حال کې پورته کیږي چې په افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته امریکا د دغه هیواد شاوخوا لس میلیارده ډالره کنګل کړه او دغې چارې تر ډیره بانکي نظام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي راکړې ورکړې چاره له خنډ سره مخ کړه. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې په یوې تازه خبر پاڼه کې ټولو سوداګرو او هټیوالو ته خبر ورکړی چې د خوراکي او یو شمېر نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې له خلکو سره همکاري وکړي. دغې خونې په خپلې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خبره کړې، ویلي په تېرو څو ورځو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې پورته شوی او دغه چاره باید په نرخونو مستقیم اغېز وکړي. د خونې چارواکو د همدې خبر پاڼې په حواله له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې د خلکو اقتصادي ستونزو او ژمي سړې هوا ته په کتو سره د خوراکي توکو د بیې په برخه کې لازم همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې دا خبر پاڼه خپروي چې له دې وړاندې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اسعارو د لوړېدو سره د خوراکي او سون توکو بیې هم په بې کچه ډول پورته تللي او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني دوه اویا پوله، یو ایرو یو سل یو افغاني، یو انګلیسي پاوند یو سل شپاړس افغاني، یو سعودي ریال درې ویشت افغاني نه څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زره نوي افغاني او زر پاکستاني کالدار پنځه سوه درې څلوېښت افغاني.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورې. اوس هم ورزو څو نړیوالو موضوعاتو ته. متحدي ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تېره اونۍ یک شمې د منځني وطن ویشتونکی داسې توغندی بلستیک توغندی وازمې چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس ګرینفیلد وویل چې هیواد به فشارونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د پیونګ یانګ لخوا د توغندي وروستۍ ازموینه غندلې او وایي چې دا د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شی جین پینګ له لویدیځ څخه غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دواړو مشرانو د اړیکو د ژورېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین په پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستي مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په اصل کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقبو په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکیچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولس بجې او شل دقیقې دی. قدر منوریدونکو د دې خبری ټولګې مطالب همدومره و. په پاتې څو دقیقو کې اجمل ان تاسو ته څو نور راپورونه وړاندې کوي.
له خبرونو ور آخوا
اجمل ان د مو د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې سږ کال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډېر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټ اوبه برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخم کره کېدل شش کال په جای دغه کېږي. د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجېږي ګران بسي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي دي. دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجېږي بالا به نه وي د هغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلي چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بره داسې یو کار دی اوس مثال دا مځکه ده مالانو اوس وایي په دغه نه جوړي په غنم نه جوړي چې تاریخ کې کوم نقطه شوی په راجوړ کې په دا خطر چې یو د چیل اوبه سي بل څنګه کاري بر زه ځان دغه ته کوم اوس دا مځکه ده په غنم نه جوړېدو لکه د تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ په اوزي مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوې ورځې پرانیستې وي او خلک په آزاد ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي. د تاریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشه یي موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
یو پکې وروره د موږ خلک پورې دغه تاریخ کې منشول کې که دوه ټول کې پر هغه وخت باندې بیا یې خرڅېږي چې دغه تاریخ من سي نه یي یو من په پور نه شي پیدا کولی. عیال بیا د لوږې م داسې مسینات پټ په افغانستان کې نهشته، نه د حکومت ته پاسه نه د رایه ته پاسه چې د ده وجوال ته یو من ور واچي. دغه تاریخ چې په ځمکه کې وپاسه شو دا غریب مخلوق تر هغه ساعته په پور اخته دی که یې چې دا تاریخ ټولېږي بیا خرڅېږي که په لس خرڅېږي که په شل خرڅېږي که په دېرش خرڅېږي. دا تاریخ نه یي عیال بیا د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدلي معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلوماتو تر روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجرانو د تروي د مجرانو څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه مشتوای وایي سږ کال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 70 فیصد پورې سږ کال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږ کال ډېر کرل شوي دي، یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاکو ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي رپورټ په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامت کړي چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانان د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا رپورټ چې د چهار شنبه په ورځ خپور شو پکې دا شوې ده چې اجرایی څانګې د طالبانو ګواښونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي. پکې د سناتور جیم ریچ له خولې ویل شوې دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابله د خلکو د تخلیه چاري پایل کړي. د ورځپاڼې له دې مطلب سره هغه اقسام خپور کړي چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د رپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووزي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا ګوندۍ همداسې واسي نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅولې چې افغانستان دی نه منځوي کوي او له دې هیواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووزي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل ګوندۍ د ستونزو د حل لپاره ژمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قمندانانو د پاکستان له لوري پر پولي د اغزن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملاً یې هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خپره شوې مقاله کې دا هم راغلي چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي، خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني لوري سره د ټي ټي پي د اوربند له پای ته رسیدو وروسته دې ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې بریدونه پیل کړي. د لویدیز بل خبرونه کانورزیشن په خپله تازه ګڼه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کال یې په اګست کې کابل ونیو له نږدې څاري. د خبرونې په باور دې ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خپرېدو له لارې واکمنۍ ته مخه کړي. په تیرو څه باندې پنځو میاشتو کې چې طالبانو واک ترلاسه کړی په افغانستان کې شپږ زره څلور سوه خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. څلور اتیا فیصده د دې خبریالانو ښځینه خبریالانې دي او ګڼ نور خبریالان له دې هېواده وتلي. وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخ.
السلام علیکم، عبدالله احمد پکتیکا ولایت نه. دلته هیڅوک چا تم زمرست نه دی رسیدلی او غریبان پاتې دي او هغه آباد آباد تور کول کیږي. موږ خپل هم نه غواړو، باید موږ دغه هر څوک واروي، باید مشران یې واروي، باید هغه خلک یې واروي څوک د مرستې ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنوی اهمیت په مجموع کې، د رسنوی اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی که چیرې دا ازادي راډیو او رسنوی نه وای نو دې عمومي عفه به نه وای راغلی په افغانستان کې، او مکاتب دروازې به تړلې وای، خلکو غږ چې نه وای پورته سوی نو مکاتب دروازې بندې وای، د پوهنتونونو دروازې به بندې وای، او دا عمومي عفه به نه وای، خلکو سره به غیر اصولی کړنی کېدلی او چا به ژغ نه سوی پورې د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودی. نو ازادي راډیو چې ده ډیر مهم رول لري، د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلی دی. خپل ټول همکاران موږ ټول ملګري تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. احساس مننه کوم استاذ زهد څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږ د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو او د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.